پور څخه اخیستل سوی چې د دوکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت له مخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دوکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدریو ګنډلو، خامکې غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجي فضل محمد چې د تیرو 55 کلونو راهیسې په یاد بازار کې خولي او لونګۍ پلوري وایي،
سرپوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامع چې جوړول شاید د پخ وخت جوړ شوی دی، ولې دغه دې خوا دوکانونه چې دې تاسو مرلس نه اغلاس دروغور راځي بیا حجري دي، هغه حجرې او جامع ته وقف شوي دي او زموږ خوج د خانې لري هغه دوکانو په لاس. پخواني خلک نو ډېر پکښې کې اوس کم دي، ځینې مړې دي، ځینې ماجر شوي دي او محدود پاتې دي. یو څه
سره لدی چې د ځینو پخوانیو دوکانونو او توکو بازار کمزوري سوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم د ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوه پلورونکي وایي،
دلته رخچینه و لونګۍ و صدری و بوټ فرانسوي بوټونه دا شا خرڅیږي. مخکې د کندهار کې جوړېدلې هغه رخچینې وې پاکستاني نه وې، یوه دانه په ټول سرپوش کې نه و. دلته د ټول افغانستان خلک راځي، څلور دېرش ولایت دي، در ولایت خلک یو غړی په دې سره خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حساب
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز خدا کی فزمن سره چې خلک راشي دغه سیلانیان راشي دغه خارجي مرکز سره اول دوار سپور بازار دې نه کوي. خامخجه بازار تر عزیز تر تاریخي بازار دی، نو ډیر منوال لري زموږ کاروبار ورزمش شان چې
په دې ورستوي کلونه کې د سرپوش بازار د جنوبر خو وداني زړې سیوی دي او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅې نه دي سیوی. لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي، که د دې بازار تخریب سوي ځایونه بیرته ورغول سي او د پات ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمينه برابر سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودې لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دي دا باید تخریب نشي او ځینې ځایونه چې موږ تاسو اوس ورته ګورم هغه لوړې ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي، دغه ځایونه باندې ډېر ټینګار وکړي، ترمیم شي، د خلکو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه دا زموږ تاریخي ځایونه دي باید مابینځ ولاړ نشي.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو له مخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرقې شریفې راوړلو وروسته له هندوستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیرې مبارکې ویښته هم راوړ. دغه ویښته د کندهار په زړه جامع کې په درنښت کښېښودل سو. وروسته سردار کندل خان دغه ویښته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپله نیم جریب شخصي ځمکه کې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ. څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. وروسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهوره سوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار ښار سرپوش بازار ځینې برخې تخریب شوې دي او که ونه رغول شي نور به هم دا تاریخي ځای پسې وران شي. له همدې ښاره یو بل ښه خبر لرو. د سدوزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني چاري روان دي. چارواکي وایي چې د دې تاریخي کور په بیا رغاونه به 15 میلیون افغانۍ مصرف شي او تمه ده چې چاري تر راتلونکي نوروز پورې بشپړ شي. تاریخي ځایونه د یوې ټولنې د تاریخ، کلتور او هویت څرګندونه کوي. د تاریخي آثارو رغاونه نه یوازې زموږ د تاریخ او کلتور د ساتنې لپاره ضروری ده، بلکې دا زموږ راتلونکي نسلونه له خپل هویت او ارزښتونو سره آشنا کوي. دا آثار نه یوازې د سیمې لپاره د عاید په سرچینې بدلیږي، بلکې د خلکو لپاره دندې هم رامنځته کوي. په اقتصادي سرچینې داسې بدلیږي چې خلک یې لیدو ته ورځي. یو مخ لکه سیاحتي سیمې ته چې خلک ځي، خو په سیاحتي سیمه باندې عادتا څوک ټکټ نه اخلي، لکه نورستان ته چې خلک روان دي. د نورستان چارواکي وایي چې سږ کال دغه ولایت ته په لکونو کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. دوی وای کوشش کوي چې کورنۍ او بهرنۍ او ګرځندویانو ته آسانتیاوي چمتو کړي چې په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور پسې زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړو غرونو رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبیعي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300,000 زیات کورنۍ او بهرنی سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
دریم کال شروع کیده تر هغه نه اوس دی ورځې پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 300,000 زیات سیلانیان رفت آمد کړی دی. په هغه کې د 150,000 شا سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي دي او دا نور سیلانیان روزانه 115 موټر او 40 موټر تر 500 پورې موټرې راتلي. وروستي وختو کې ډیر خلکو توجه راوښتي او ډیر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د تیرو کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمیر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی او سیلانین کولای شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیر کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساتنه وته هوټلونه بر موسمي جوړ شوی دی. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خو چې معیاري هوټلونه بیا کم دي چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایط برابر هوټلونه وي.
هغه وای د اطلاعات او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوي دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازه او کړکۍ وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو انشاءالله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوښ دي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوې ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورنۍ او بهرنۍ ګرځندویان ورځي او که اوسنۍ ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. ضیاءالرحمن رحمان او سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه دپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه هم ترسره شي. د بیا رغونې او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغوی ته زمینه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین دپاره زمینه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور هیوادونو کې چې دغسې ځایونه جوړیږي
ګاونډینو ولایتونو د ټول افغانستان نه اوس دې ته خلک رامات دي که دې دپاره کار وشي نور هم. نو زه مطمئن یم د خارج او داخل د هر ځګې نه به دې ته ډېر زیات سیلانیان راشي او دلته به خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300,000 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نوو اسانتیاوو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوښتی دی. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابوالی او د هوټلونو نشتوالی د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ډرامې پاړه شاهسوار سنگروال هغه لیکوال دی چې د ډرامې تاریخ او فن کتاب یې لیکلی دی. مخکې تر دې چې د دوی نظر در سره شریک کړم په لنډه د ډرامې تاریخ. ډرامه لیکنه په لرغوني یونان کې پیل شوه. د ارسطو په وینا د ډرامې بنسټ د تراژیدۍ او کمیډۍ پر اساس ایښودل شوی دی. د هغه وخت د مشهورو ډرامه لیکوالو په ډله کې سوفوکلیس او ارسطوفان د یادولو دي چې د کره کتونکو په باور دغو کسانو د ډرامې بنسټ ایښی دی. تر دې وروسته بیا د روم د امپراتوري په وخت ډرامه په حقیقت کې د یوناني ډرامې ادامه و، خو په دې وخت کې د پلاتوس په چیر لیکوالو د کمیډي ډرامې شاهکارونه ولیکل. په منځنۍ دوره کې بیا د دې هنر زړه ته کلیسا ورننوته او د مذهبي نقلونو په اساس ډرامې ولیکل شوې چې د کرکتونکو په باور هغه هنري ارزښت پیدا نه کړ لکه د روم د امپراتوري د وخت ډرامو چې مونتلې و. په شپاړسمې پیړۍ کې بیا د رنسانس دور ته د ډرامې زرین دور وای، او تر دې راوروسته په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د بیلابیلو ادبي مکتبونو په سبک ډرامې ولیکل شوې او لا هم روانې دي. په پښتو کې د شلمې پیړۍ له پیله ډرامه ورو ورو پیل شوې او غوړېدلې ده. نن سبا ټکنالوژي هم ډرامه ویشلې ده. د راډیو لپاره یو ډول ډرامې پکار دي، د تلویزیون لپاره بل ډول. البته اکثره کره کتونکي په نړۍ کې په دې نظر دي چې د نوې ټکنالوژي له برکته په ډرامو کې نوښتونه زیات شوي دي. په پښتو ژبه د ډرامې د غوړېدو لپاره کره کتنې ته ضرورت زیات دی. د شاهسوار سنگروال کتاب د ډرامې تاریخ او فن چې نږدې 12 کال مخکې چاپ شوی دی، په دې برخه کې یو د پام وړ اثر دی. خو د ډرامې تاریخ ته که وکتل شي، له یونانه تر ننه ډېر تغییر پکې راغلی دی. له ښاغلي سنگروال نه به واورو چې څه شي دوی د دې کتاب لیکلو ته هڅولې دي.
ما د پښتو ادبیاتو پوهنځی لوستی، نو د ادبیاتو سره او د شعر او شاعرۍ سره، نو طبعا دا د ما د مسلک لومړۍ برخه ده. بیا دغه مابین کې د پښتو د ادبیاتو ماستری پروګرام جوړ نه شو، د تاریخ او جغرافیا جوړ شوی و. بیا نو زه لاړم ماستری مې په تاریخ کې وکړه، خو دیارلسم او څوارلسم کې مې تاریخ او جغرافیا لوستی و. یعنی زه دغه د دواړه مسلک د ما د
سنگروال صاحب بخشه، یعنی یو خو د زدکړو خبره ده، بل خبره ده چې یعنی مشخص ډول مو ډرامې سره دلچسپي څنګه پیدا شو؟
ډرامه خو د رادیو تلویزیون کې د ما ماموریت وو، ممکن تاسو به هغه وخت کې وی. علاوه د دې نه چې پانتون کې استاد ما، نو بیا رادیو تلویزیون سره مې همکاري درلودله. هغه وخت کې دې ضرورت هم درلوده او ما مینم درلودله، نو دغه د ډرامې یا د پرله پسې داستانونه ممکن تاسو یې کوم اورېدلی. موږ هلته یو خپرونه درلوده، نو د دې خپرونې یو داستان او یو ډرامه به تقریبا په میاشت کې ما لیکله. هم د عقلزامي مسله وه او هم هغه د علاقې له مخې مې دا کار کوه. نو تقریبا ما ډېرې ډرامې لیکلي دي چې که بیا فرضاً تاسو لازم لیده کولی شم چې خپلې ډرامې هم چې ما تقریبا په دغه کتاب کې ورته اشاره کړې ده لیکلي دي. یو خدا خبره وه، بل دا د ډرامې د داستاني هنري ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږ داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی. او دا نقل دومره کله کله په زړه پورې شي چې سړی هغه اصل ته بیایي. نو ځکه خو د ډرامې هنر او خصوصا په پیداګوژي کې او یا په ښوونه روزنه کې او کله کله به چې د ښوونځیو کې ډرامې کېدلې، او لومړی ډرامې هم د افغانستان د ډرامې هنر په تاریخ کې له ښوونځیو را پیل شوې دی، چې زه تاسو ته د روشنی په نوم باندې لومړنۍ ډرامه یادولی شم چې د حضرت امان الله خان په وخت کې ستید شوه. نو دغه ټول هغه اغېزې وې چې رښتیا هم زه دې ته وهڅېدم چې باید د ډرامې او د ډرامې د تاریخ په تړاو باندې یو څه ولیکم. او بل ځینې ډرامې چې فرضاً ما په رادیو تلویزیون کې ولیدې، زه دې ته اړ کړم چې په دې پوه شم چې لومړۍ ډرامه په رادیو تلویزیون کې د چا وه او څنګه خپره شوه، او دا ډرامې کله تلویزیون اول رادیو ته لاره پیدا کړه، که اول سټیج ته لاره پیدا کړه، که اول تیاتر ته لاره پیدا کړه، که اول په دودیزه توګه یا په عنعنوي توګه سټیج کړی شوه. یعنی دا ټولې هغه پوښتنې وې چې ما ته پیدا شوې. نو ځکه مې د دغو پوښتنو جواب په دې کې پیدا کولی شو چې زه باید دغسې یو اثر وکاږم. او رښتیا هم ته یو بریده مې وشو کولی، یو څه لاسوندونه مې ترلاسه کړل، ماخذونه او ریفرنسونه نو
دغه
یو
څه واڅولم، نو بالاخره دغه کتاب مې ولیک. څنګه ورول څه په دې کتاب کې تاسو د ډرامې تاریخ ته پام کړی دی، او لکه څنګه چې عنوان هم واضح ده، لیکن د ډرامې تاریخ ته که چیرته له یونان تر روم پورې بیا تر مصر، هند او حتی تر اوسنی افغانستان پورې توجه کوو. شپاړسم پیړۍ په نړۍ کې د ډرامې لیکنې زرینه دوره یاد شي د یونان او روم په مناسبت، مثلا دغه زرینې دورې ته مو په کتاب کې نسبتا ډیره توجه او پاملرنه کړې ده، او کنه توازن مو په تاریخ کې ساتلی؟
نه، هم دې ته مې ډېره توجه کړې، خو دې نه مخه ما ډېره توجه هند لرغوني یونان ته کړې، چې فرضاً اسکلیس ته ورته معلومه ده، سوفوکلیز او یوروپیدیس او اشیلوس، تقریبا هغه وخت کې چې د منځنیو پیړیو تاریخ نه و شروع شوی. تاسو یې تاریخ خبره وکړه، خو ما دا تاریخ د ډرامې د پیدایښت سره ورکړی، یعنی دا سیاسي تاریخ نه دی بلکې یو هنري ډراماتیک تاریخ دی چې موږ د ډرامې په تړاو لیکلی. یعنی هغه وخت چې منځنۍ پیړۍ نه وي، د منځنیو پیړیو نه دمخه، حتی د میلاد نه دمخه، تاسې پوهیږئ چې اشیلوس تقریبا شاوخوا په خیال مې چې دیارلس دي، هو دیارلس ډرامې د سرو زرو، هغه وخت کې به چې چا جایزې ګټلي نو د سرو زرو تاج ورکو، چا به چې لومړۍ درجه جایزه وګټله، او دا اشیلوس تقریبا نوي ډرامې د 1526 مخزیر دي کال، یعنی د نن نه داسې شاوخوا 2500 کاله دمخه چې د کومې ډرامې لیکلي، او تقریبا دا د نوي ډرامو نه دیارلس ډرامو د جایزه ګټلې چې د سرو زرو تاج اخیستی دی. نو ما هغه ډېر دور ډرامو ته هم یو زغلنده نظر کړی، شاوخوا یو څپرکی شاوخوا مې په لیکلی. او څنګه چې تاسو د شپاړسمې پیړۍ یادونه وکړه، دا ډېره ښه پوښتنه، ځکه دی چې دا وخت کې د رونسانس دوره شروع شوې وه. د رونسانس یا د هومانیزم او د منځنیو پیړیو زوال و، نو ځکه خو دلته ډرامې یو نوی روح پیدا کړ، لکه فرض مثال موږ د شکسپیر په څیر، د مولیار په څیر، داسې نور ډېر ډرامه لیکونکي دانته په نوم باندې، یعنی دا هغه څوک کومیډي الهي په نوم دغسې ډرامې چې پیدا شوې، نو تقریبا یا فرضاً پښتو کې شهیده ساکینې په نوم، دا هغه ډرامې وې چې د رونسانس په مهال چې کله روساس بری ته رسیږي، د منځنیو پیړیو هغه تاریخي له منځه ځي، نو د هومانیزم یا د رونسانس په وخت کې له هغه نه راپه دې خوا بیا د ډرامې یو نوی روح را شروع کېږي، چې دا بیا علاوه د دې نه چې په فرضاً تاسو د مصر ته اشاره وکوله، تاسې روم ته اشاره وکړه، تاسې هند ته اشاره وکوله، هند نه ورو ورو آسته آسته په هغه معیاري بڼه ډرامه پښتو ته راننوځي چې په پښتو
پښتو ته به راشم. لیکن بیرته که تاریخي تسلسل مراد کو، په شلم او یوویشتمه پیړۍ کې ډرامه د بیلابیلو مکتبونو په اساس ولیکل شوه، مثلا ریالیزم ته توجه وشوه، رومانتیزم ته توجه وشوه، او نورو مکتبونو ته. د دې مکتبونو د ویش له مخې مو په کتاب کې ډرامې ته توجه کړي؟
اول نه، هغه وخت فرضاً موږ د رومانتیزم په وخت کې فرضاً کومې ډرامې کښل شوي دي، او بیا وروسته د ریالیزم، او په ریالیزم کې بیا دوه برخه، چې یو انتقادي ریالیزم دی، او یو هماغه ریالیزم چې د رومانتیزم نه وروسته دغه دور پیلېږي. دغه دواړو باندې ته مې اشاره هم کړې ده، او بیا په دغه دواړو برخو کې چې کومې ډرامې لیکل شوي دي، هغو ډرامو مې یو لنجاج اخیستی دی. تاسو دې خبرې په تایید باندې دغه اړخ ته مې هم توجه کړې ده، او تقریبا هغه چا چې په دې برخه کې ډرامې لیکلي دي هغو نوم مې اخیستی، د روسیې د لیکوالو نه راواخله تر برېټانیا پورې، له برېټانیا نه نیولې تر هنده پورې، ایټالیا پورې، یونان پورې، وبخښئ د یونان خو مې لا ویلې، مصر پورې. تقریبا دغه کومې ډرامې چې بیا د شلمې پیړۍ په شاوخوا کې، د نولسمې پیړۍ په شاوخوا کې چې لیکل شوي دي، د شپاړسمې پیړۍ نه انتر شلمې پیړۍ، تقریبا دغه دوره په داستاني او هنري ادبیاتو کې چې بیلابیل برخې را داخلېږي، فرضاً دلته ډرامه ده، د ډرامې بیلابیل برخونه دي، اسټیج ډرامه ده، د تلویزیون، دغه وخت کې لا تلویزیون جوړ نه دی، خو د رادیو شته ده، د رادیو ډرامه ده، خو کله چې تلویزیون جوړ شو د تیاتر نه بیا تلویزیوني ډرامو ته لاره پرانیزي. همدغسې داستاني او هنري ادبیاتو نورې برخې، فرضاً ناول یوه نوې برخه پیلوي، او د ناول او ناولتو او لنډه کیسه، دا ټول بیا تقریبا د داستاني او هنري ادبیاتو سره یوه ګډه اړیکه پیدا کوي. یعنی موږ هغه لنډې کیسې چې تقریبا د سټیج کړي دي، ډرامې په بڼه باندې موږ هغه ډیالوګونه چې باید یو ډرامې ولري موږ هغه سکیچ یوازې تبدیل کړی دی د لنډې کیسې سکیچ هم راخیستی دی په ډرامه کې د هغې نه یو ډرامه جوړه کړې ده خو داستان یې هماغه د لنډې کیسې داستان و یا که پرله پسې سریالونه هم لیکلي دي د یو هغه نه هم استفاده کړې د ناول نه هم استفاده کړې هغه هم ډراماتیزه کړی دی تقریبا دغه ډول تر بریده ما تقریبا یو ځینې ډرامې مې راډیوي کړي دي تقریبا سوژه به یې هماغه سوژه وه چې په یو پرله پسې په یو لنډ داستان کې یا په ناول کې به موجوده وه ما هغه ته داسې یو بڼه ورکړې ده او په لیکلو کې هم چې دغه د ډرامې تاریخ وفن کتاب مې چې م لیکلی تقریبا دا مې یو څه توضیح کړې ده او ځینې توپیرونه چې موجود وو هغو ته مې اشاره کړې ده او تقریبا ترې وبریده مې دغه اثر
سنگروال صاحب ځینې په دې باور دي چې د پښتو فولکلوریک کیسې یو ډول د ډرامې لومړنی خښتې په افغان ټولنه کې ایښې دي تاسو په کتاب کې د ډرامې تاریخ او فن کې دا مسله راخیستې ده
دا چې پښتنه دی وکړه لکه دا ما کتاب چې لوستي اول پیل ما دین دی نه کړی دی اول پر ندی نه کړی دی چې په انانوی توګه په فولکلوریک توګه کیسې ډرامې فرزنده عنوان زه درته وایم تقریبا په یو پنځوسم مخ کې د دې کتاب یې عنوان دی د پښتو ډرامې انانوی او فولکلوریک بڼه یعنی همدغه دی چې د پښتنې په اړوند باندې تقریبا په یو پنځوسم مخ کې ما یو سفر کې په دې بابا باندې لیکلای من ډیره شتمنه فولکلوریک داستان دی هنري داستاني ادبیاتو ډیره لویه برخه لرو فرزن مثال د ادم خان او درخانی د فولکلوریک کیسه تقریبا هم کې دي چې موږ د دې نه ډرامه جوړ کړو هم کولای شو د دې نه تیاتر جوړ کړو هم کولای شو د دې نه هغه جوړ کړو یو معاصر ناول تی جوړ کړو او دغه ډول نور ډیره فولکلوریک کیسې لرو موږ مومن خان او شیرینی په نوم او یا فرزن باندې بړې شو د پاتې خان بړې شو دا ډول کیسې یا طالب جانو ګلبشرا یا ممتاز شاهزاده او یا تقریبا تاسو معلومه ده چې په دې برخه کې استاد نعمت الله ډیر کار کړی دی او خصوصا رضواني صاحب ډیر کار کړی دی منشي احمد جان ډیر کار کړی دی مولوی احمد ډیر کار کړی دی تقریبا دا ټول په بیلابیل وختونو کې لومړی پیل چې کله کیسه یا ډرامه په معاصره باندې لیکل شوی موږ ته ډیره بریده دی موږ لیکوالو چې هم په نظم باندې هم په نثر باندې لیکلي دي البته درې بڼې لري چې یو بڼه خو همدا د تاسو معلومه ده چې موږ ځینې فولکلوریکي کیسې لرو چې اول خو په روایتي بڼه باندې چې لیکلوس نه ویل کې نو یو پاچا دوه ښځې لرلې یوه یې ګرانه بله یې ناګرانه ده کله چې بیا لیکلوس راغی نو موږ بیا دا لیکلوس سره وستلې لیکلوس نه وروسته بیا موږ دا نظم ته راوستلې په ځینو حالاتو کې بیا نظم او نثر دواړه چې دا خپل دواړه د فولکلور برخه ده فرضاً تاسو یو مثال وایم هغه وخت چې په ملوک بدرې جمال په سیزي او د پلاره کې د سیمرغ بچیان چې د خامار تر ګواخلان دي او د په لیندې باندې نه خامار ولې خامار راغورځيږي او سیمرغ چې یو لوی ګټه په وزري ور بل سوې چې بچیانو ته ګواخ ده نو دا یو ګټ راوي وړي چې په دښمن یو ورځي دغه وخت بچیانو ته چغي وایي چې دا آدمزاد یالته پروت دی د موږ نه د نوې درې په سوري لاندې دا سه په ملوک وې د موږ ته نجات را کړې نو دا سه مرغ راځي د ته وې چې زه څه کومه کوي نو چې زه خو بدر جمال به سره غلم نو او ته چې څه آدمزاد یا بدر جمال خو پریده ته ناڅنګه نیولای شي وې بس زه په معنی مو خو کې مې انسان دا پیدا کوم خو لاندې درته وایم چې ډیر وخت یې تاسو د خبرونه ونې نسم د په وګ باندې کې نه یې په وزرو باندې کنی د وی هغه دن کې چې هر سبي به بدر جمال یا وسا جمال چې دي د ترلو ودی بلنبل نو زه ته ویلی چې ته کولای شې ته کوم ځای کې پټ شې کله چې وګ کالي وخل لامبي ته کولای شې دغه د پر په جامو باندې کې بیا ولوتای نه شي بیا ته کولای شې خپل خواهش ومني دغه وخت چې دی ته پټیږي نو بدر جمال او وسا جمال چې راځي دلته صاحب جمال هغه کې په دې دن برګه د نسم بدري خوري دن په غاړه د ژوندۍ ادمي پال دی ګوره دلته موږ ولیدل چې موږ په فولکلوریکو ادبیاتو کې درې ډوله کیسې موږ لیکلي دي. یو م یوازې خالصه په نثر لیکلي، یو م چې هم نثر دی او هم نظم دی، او هم م یوازې په نظم لیکلي چې تقریبا دا لکه مخه مې چې نعمت الله استاد ویلي او هغه درې نور شخصیتونه ویلي، تقریبا موږ په فولکلوریکو برخه کې تر یو بریده په قندهار کې هغه یادولی سم چې نوري ډېر کار کړی دی، همداسې نور ډېر لرو چې په دغه برخه کې غوښن کار کړی دی. ولې کله چې بیا موږ په بیاري بڼه د سټیج ډرامې ته راځو، ناول ته راځو، لنډې کیسې ته راځو، بیا نو په پښتو ادبیاتو کې دا د شلمې پیړۍ محصول دی. فرضاً په 1908 کې تا ته معلومه دی چې لومړۍ لنډه کیسه چې استاد راز زاکلي لیکلې ده، کونډه جلۍ ورپسې او همدغه ډول نورې، بیا نو په ډرامه کې همداسې دي. لومړۍ ډرامه فرضاً مثال په پښتو کې چې تا لیکلې ده او څومره چې دی ما معلومات دي، مخکې له دې چې په هغه معیاري بڼه ولیکل شي، په قندهار کې د ناټکانو په نوم باندې تقریبا هغه کسان به چې یا ترکیې ته تللي وو او یا به هند ته تللي وو، نو دوی ځینې په ساده توګه ځینې سټیجي ډرامې رامنځته کړې چې ډېر کار په دغه برخه کې محمد اعظم کړی دی. وروسته بیا نو نورو هم د لیکوالو چې پښتو ټولنه جوړه سوه، بیا نو دا نورو هم دې ته لاره هواره کړه. خو چا چې په راډیوي برخه کې د ما د معلوماتو له مخې چې څومره مالته د راډیو تلویزیون متون لپامه تیر کړ، داسې یو ډرامه ما ته په مخه رانغله. یوازې دومره ویلی سم چا چې په معیاري بڼه کومه ډرامه په راډیو کې خپره کړي، زه فکر کوم چې شاید هغه بېنوا صاحب وي.
البته راډیو ډرامی خو ننګ یوسفزی هم ډیرې لیکلې دي چې راډیو افغانستان خبرې شوې دي.
بله، ننګ یوسفزی وروسته راغلی. ننګ یوسفزی کله چې زه راډیو تلویزیون ته راغلم، ننګ یوسفزی له ما نه مخکې له راډیو تلویزیون نه وتلی و. نه پوهېږم وتل شوی و څنګه، و داسې یو ترتیب شوی دم لیکلي ډرامې، خو کومې ډرامې چې په هغه اساسي توګه چا لیکلي دي هغه بېنوا صاحب دی. او په دې نه د مخه چې کومې ډرامې فرضاً په پیښور کې لیکل شوي دي، فرضاً تاسو د درې یتیمانو ډرامه ویلی سم چې عبدالاکبر اکبر لیکلې ده، البته د سټیج په سر یې لیکلې ده، عثمانزیو په ښوونځیو کې، چې دې کې دوه کرکټره دي. باچا خان زمن و، یو کرکټر یې هغه و غنی خان و، بل کرکټر یې هغه و ولی خان و. دریم کرکټر یې راته معلوم نه دی چې څوک دی. د عبدالاکبر خان اکبر ډرامې ډېرې انګېزې پیدا کړې. بیا په راډیو کې چې چا کومه لومړۍ ډرامه لیکلې چې شاید هغه ډرامه چې ما مخکې یادونه وکوله، شاید 1903 شاوخوا کې وي، یعنی د شلمې پېړۍ به دومه لسیزه شاوخوا کې شاید وي. خو د هغه ډرامه چې چا لیکلې راډیوي، هغه اسلم خټک نومېده. اسلم خټک نومېده د ما په ګومان شاید د 1930 کال په شاوخوا باندې و چې د وینو د جام په نامه باندې دغه ډرامه یادې ده، هغو لیکلې. او پس لېغېنه یا مخکې له دې نه چې امان الله خان راغلی، نو ما مخکې تاسو ویلې چې د روشني په نوم یو ډرامه چې په بېلابېلو سټیجونو تقریبا د افغانستان په ډېرو مکتبو کې وښودل شوه دا وه. نو بیا کومې معیاري ډرامې چې یادونه کېږي، نو هغه د بېنوا صاحب نه شروع شوي. فرضاً تاسې د یوسفزی صاحب ویلي هغه هم لیکلي، یا فرضاً بل چا چې ډېرې ښې ډرامې لیکلي، منان ملګري لیکلي، یا په دغه لړ کې چې ما کومې زه راغلم راډیو تلویزیون ته، ما چې کومې ډرامې لیکلي دي. نو بیا په پښتو برخه کې تقریبا د ما د معلوماتو له مخې د بېنوا صاحب نه وروسته کوم چا چې ډېرې ډرامې لیکلي دي، نو زه فکر کوم چې یا به منان ملګري او که د ځان صفت ونه شي شاید هغه به د ما وي. فرضاً ما چې یادونه یې وکومه چې ما کومې ډرامې لیکلي، یو لنډه یادونه یې درته کومه. فرضاً د کلي بابا، نیانګالۍ مور، د زرو ګټ، د تاریخ ښوونکی، ډېرې او مرکې، اوږدې څڼې، د کودامان بلبله، درې قبرونه او دوه شمې، میوه لرونکې ونه، پانتازي، د واده کالي. فرضاً بله مې لیکلې ده، د زولنو شرنګ، دودجنه کېږدۍ، ښوونکی، سیف ملوک او بدرې جماله، سلطانه هوسۍ، زنداني موټر، د تقدیر پاڼه، سره سنځله، د زمانې مور، د هدیرې ملنګ، د غاړې روپۍ، د تورې او قلم اتل، زرلخته، د میړنو سرونه، د زینب جوهر، د ښکلا رخه، پېغلتوب او د کېږدۍ مینه. تقریبا دغه ډرامې چې یا دغه پرلپسې داستانونه چې ما د رادیو له لارې خبره کړې دي تقریبا دا مالی کړي.
څنګه ورول سر او بخښه؟
بله
تاسو رادیو ډرامو ته اشاره وکړه، که څه هم یو ډول مو تلویزیون ته هم اشاره وکړه، لیکن له تخنیک سره سم ډرامه که یو وخت رادیو لپاره لیکل کېده، البته لا هم لیکل کېږي، تلویزیون ته بیا ډرامه بدلیږي، یعنی د لیکلو بڼه کې فرق شته. یعنی دغه هنري تغییرات ته تاسو په خپل کتاب کې توجه کړی ده؟
اول نه، ما همدغه خبره کړې چې اول مې د رادیوي اول مې د سټیج ډرامه تشریح کړې، د سټیج ډرامې نه وروسته مې بیا رادیوي ډرامه تشریح کړې، ځکه د رادیو نه مخکې د سټیج ډرامې جوړې شوې. او رادیوي ډرامې خصوصا که تاسو اشاره پښتو ته وي، موږ د پښتو لومړی رادیوي ډرامې موږ هغه کې خپرې کړې، هندوستان نه خپرې کړې. هندوستان کې یو تلویزیون و اوبخې چې مشهور تلویزیون دغه ساعت مې ونسو کولای چې ذهن ته مې راشي، فرضاً هلته دې ته ما اشاره کړې چې پښتو کومې ډرامې، فرضاً یوې نوم مې راته په یاد ده، د منتر په نوم باندې یوه ډرامه چې هند خپره کړې، یوه نه په لسګونو یې خپرې کړې دي. اوله رادیوي ډرامه د پښتو چې خپره شوې هغه هند خپره کړې ده، انډیا یو څه شی هغه یې ورته ویلي.
آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟ آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟
او بلې بلې، دغې رادیو اول پښتو ډرامې دی شروع کړې دي، د پښتو ډرامې بیا وروسته له هغې نه افغانستان ته راغلي یا فرضاً پښتونخوا ته راغلي. موږ اوله ډرامه د پښتو د انډیا راډیو نه اورېدلې ده او موږ خپرې کړي. ما تحقیق کړی، هندوستان ته تللم، دغه ډرامه تقریبا دا ډرامې مې هلته راټولې کړي دي، دا د منتر ډرامه مې په یاد ده، دا هم همدې کتاب کې شته ده، خو اوس نشم کولی چې خپرونې نه ووځم او هغه ته ایسته پیدا کړم. دا دی. او څنګه چې تاسو پوښتنه د تلویزیون وکړه، بلې، ما تقریبا تلویزیوني ډرامې نه یوازې ما لیکلي، نور هم لیکلي، لکه فرضاً ما ته ایسته د منان ملګري نوم واخیسته، یا د فضلي صاحب نوم هم واخیسته، یا فرضاً همدغه سې ما دې کې تقریبا ما په رادیو، فرضاً ما یو ډرامه چې اوس مې په یاد دی چې رادیو او تلویزیونی کې مې سټیج کړې، هغه نوم یې ده د بی اتم ټولګی. د بی اتم ټولګی فرضاً دا دې کې حاجي کامران او یو تعداد نورو پکې کار کړی او دا هم سټیج کړې ده. موږ د تیاتر نه راغلو رادیو ته، رادیو نه راغلو تلویزیون ته، په تلویزیون کې بیا خپرې کړې. یو فلم ما لیکلی، د فلم یو سناریو مې لیکلی ده، د یوې شپې ناوې په نوم باندې، چې هغه د هغه خوشکي په نوم یو چا ده، تقریبا هغه بیا سکیچ کړې ده. یعنې دا ډول ډېرې لیکنې موږ په تلویزیون کې، علاوه د دې نه چې رادیو ته راغلي وو، رادیو نه وروسته کله چې د ټکنالوژي له مخې تلویزیون راغی په 1950 کال چې افتتاسو، له هغه نه وروسته چې موږ تلویزیون ته مخه کړه، بیا یو د بل پسې پښتو ډرامې په تلویزیون کې له لارې ما هم خپرې کړې دي.
له شغل سنگروال څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
شهیدی سر د قشی سال سر سرغو ملنګ پټن پګړدا شروع وبی ملنګ راش پټن پګړدا شروع وبی ملنګ راش روبوی 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 ملنګ راش روبوی 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 ملنګ راش
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته